وطنی یک از او بسیار سرمایه زیاد کار داره.
صحبت دلچسبی بود از رنگ‌های زندگی. فرشته نگاست، ما تشکری میکنم از امرایتون با رادیو آزادی. همکارم نوریاس نوری باز هم در استودیو، سلام و خوش آمدین.
بلې فرشتنګه تاسو ستړي مشه قدر منوریدونکو، یو بل خبرونه پایل شو. په دې خبرونه کې به هم د کابل تیری سیشن بي د ورځ د خنړی بریټ په اړه مطالب لرو. د کابل د خنړی بریټ یا ملانو په وړاندې د حکومت د جدي اقداماتو لپاره غوښتنې په زیاتی دودي. مخله دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. پسر که پام کړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په ښې حکومت ولی او اصلاحاتو کې د ولسمشر ځانګړی سلاحکار احمد ضیا مسعود وایي چې د طالبانو زندانی مشران دې اعدام شي. تیر کال په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د نورو جنګي الوتکو په نسبت امریکایي بې پیلوټو الوتکو ډېر بریدونه کړي دي. ټاکل شوی ده چې د خلیج د همکارۍ د شورا غونډه نن په ریاض کې پرانیستل شي. پخې حکومت ولې او اصلاحاتو کې د ولسمشر ځانګړي سلاحکار وړاندیز کړی دی چې د طالبانو زندانی مشران د اعدام شي. احمد ضیا مسعود چې تېره ورځ په کابل کې د سیشن بي د ورځې د تروریستي برید په اړه خبرې کولې وویل، موږ په زندانونو کې تروریستان لرو چې د مرګ په سزا محکوم شوي دي او ولسمشر باید اوس د دې کسانو د اعدام حکم لاسلیک کړي. په کابل کې د سیشن بي د ورځې په برید کې 46 کسان ووژل شول او تر 340 ډېر ټپیان شول. مسعود زیاته کړه چې د حکومت له دننه ښایي ځینو کسانو له طالبانو سره مرسته کړې وي چې د کابل دننه یې داسې ستر حمله وکړه. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل، هر هغه چا چې په امنیتي برخه کې غفلت کړی وي یا چا له برید کوونکو سره مرسته کړې وي هغوی ته به سخته سزا ورکړل شي. تیر کال په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د نورو جنګي الوتکو په نسبت امریکایي بي پیلوټ الوتکو ډېر بریدونه کړي دي. د امریکا د هوایي ځواکونو دغه نوې سیارې دې څرګندونه کوي چې د امریکا پوځ ورځ تر بلې په بي پیلوټ الوتکو ډېر اتکا کوي. د هغې سیارې له مخې چې رویټرز ترلاسه کړي، تیر کال د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو په 650 د بي پیلوټ الوتکو لخوا ترسره شوي چې هغه د 2011 میلادي کال په نسبت یو بې ساری زیاتوالی ښیي. په دې کال د ټولو بریدونو په 15 بي پیلوټ الوتکو کړي وو. د دغه اسرائیل مخې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د 300 هوایي بریدونو په 160 بي پیلوټ الوتکو ترسره کړي دي. دغه نوی بهیر به د افغانستان لپاره د امریکایي پوځي ستراتیژۍ چې غواړي له دې هېواد نور سرتېري وباسي اغېز ولري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان امریکایي جنرال جان نیکلسن به د جون په میاشت کې په دې اړه چې په افغانستان کې څه شمېر امریکایي سرتېرو ته اړتیا ده چې پاتې شي، په یو رپورټ کې خپل سپارښتنې واشنگټن ته وړاندې کړي. چین د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ کوي. دغه ژمنه چینایي چارواکو په پیکن کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار محمد حنیف اتمر سره په خبرو کې کړې ده. د ملي امنیت د شورا ویاند تواب غورزنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
چین ژمنه کړې چې دوی به د افغانستان د غړیتوب لپاره د شانګهای د همکاري سازمان کې خپل هڅې زیاتوي او تلاش به کوي چې د شانګهای آزاد په دې قانی کې چې د افغانستان دایمي غړیتوب ومني.
د شانګهای د همکاري او د سازمان بنسټ په 2001 کال کې کیښودل شو چې قزاقستان، قرغزستان، روسیه، تاجکستان او ازبکستان د دې سازمان دایمي غړي هیوادونه دي. هند، ایران او پاکستان د دې سازمان څارونکي غړي هیوادونه دي. د ملي امنیت سلاحکار د خپل دوه ورځني سفر په ترڅ کې پرون پای ته ورسېد. د چین د بهرنیو چارو له وزیر له لوی درسیز او یو شمېر نورو چارواکو سره د چین د پوځي او اقتصادي همکارۍ او له تروریزم سره د ګډې مبارزې او د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. روسیه په دې باور ده چې د افغانستان د او وضعیت په اړه له ناتو سره نظر ورته دی. د ناتو لپاره د روسیې دایمي استازی الکساندر ګروشکو پرون خبریالانو ته په بروکسل کې د ناتو او روسیې د ګډې شورا تر غونډې وروسته وویل، د افغانستان د وضعیت په اړه یو ګډ درک شته. زه په دې فکر یم چې موږ تاسو ټولو ته یو ډول امنیتي ګواښ متوجه دی. زما مطلب ناتو او روسیه د داد اطلاعاتو ډېره مهمه تبادله ده او موږ له ناتو څخه ډېر پیاوړي اشارې ترلاسه کړي دي چې افغانستان به د ناتو د سیاسي اجنډا د سر یوه مسله وي او ناتو به له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي. د ناتو او روسیې ترمنځ وروسته تر نږدې 2 کاله ځنډ وروسته غونډه وشوه. په دې غونډه کې د اوکراین، سوریا او پر یو شمېر نورو نړیوالو موضوعګانو هم خبرې وشوې. ټاکل شوی ده چې د خلیج د همکاري د شورا غونډه نن په ریاض کې پرانیستل شي. د سعودي عربستان، کویت، قطر، متحده عربي امارات، بحرین او عمان چارواکي به په دې غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې غونډې په درشل کې تېره ورځ د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او د متحده عربي اماراتو له ولیعهد شیخ محمد النهیان سره وکتل. سپینه ماڼۍ وایي چې باراک اوباما د عربستان له پاچا سره د ایران او داعش د ګواښونو په ګډون د امنیتي موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. ولسمشر اوباما د متحده عربي اماراتو له ولیعهد سره موافقه وکړه چې د یمن شخړې باید له سیاسي لارې هوار شي او دواړو لورو ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د لیبیا د نوي حکومت ملاتړ وکړي. د امریکا سترې محکمې حکم کړی دی چې ایران باید نږدې 2 میلیارډ ډالر له خپلو کنګل شوو پیسو د هغو کسانو کورنیو ته ورکړي چې په هغو تروریستي بریدونو کې چې تهران پکې لاس لري وژل شوي دي. محکمې شپږ د دو په وړاندې د 241 سمندري ځواکونو د قربانیانو د خپلوانو پلوي وکړه. دا کسان په 1983 میلادي کال کې په بیروت کې په یوه تروریستي برید کې او یو شمېر یې هم په څو نورو بریدونو کې وژل شوي وو چې امریکایي محکمو د ایران اسلامي جمهوریت په دې حملو کې تورن کړی دی. د امریکا سترې محکمې د ایران د مرکزي بانک دا وړاندیز رد کړ چې د ایران د کنګل شوو پیسو له ګټې د کورنیو قربانیانو ته پیسې وسپارل شي. د هغو قربانیانو د کورنیو د غړو شمیر تر 1300 زیات دی چې له ایران سره د تړلو ډلو په بریدونو کې وژل شوي دي. ټاکل شوی ده چې نن په کویت کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د یمن د سولې خبرې پیل شي. د سولې د دغو خبرو هدف د سعودي عرب ملاتړې د یمن د حکومت او د ایران ملاتړو حوثي شیعه یاغیانو ترمنځ د کړکېچ پای ته رسول دي. دا خبرې چې ټاکل شوې وه د اپریل په 13 نېټه ترسره شي وروسته له هغې نن ته وځنډېدې چې په کویت کې د حوثي ملیشي پلاوی ښکار نه شو. دا خبرې وروسته له هغې ترسره کېږي چې د اپریل په 13 د ښکېلو خواوو ترمنځ اوربند نافذ شو، خو له هغې وروسته دواړه لورې یو بل له اوربند څخه په سرغړونه توروي. تورنوی سعودي عربستان او د خلیج متحدین وې د تیر 2015 میلادي کال په مارچ کې وروسته له هغې هوایي بریدونه پیل کړل چې یاغي ملیشو د هیواد په جنوب کې د حکومت د وروستي پیاوړي مرکز پر لوري پرمختګ وکړ. ملګري ملتونه وایي چې د یمن په جګړو کې له 6400 زیات کسان وژل شوي او نږدې 2.8 میلیون وګړي هم خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړی شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي چې داسې ویره شته چې په مدیترانې سمندرګي کې 1300 تر 1500 پورې کډوال د یوې بیړۍ د ډوبېدو له امله وژل شوي وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې یونیسیار د هغو لسګونو کسانو په وینا چې د اپریل په 14 یوې تجارتي کښتۍ وژغورل خبر ورکړل چې بیړۍ د ایټالیا او لیبیا ترمنځ ډوبه شوه. ژغورل شوو کسانو ویلي دي چې دوی د هغو 200 کسانو له ډلې څخه دي چې د لیبیا له تبرق ښاره تیرونی قاچاقړونکو په کښتۍ کې سپاره کړل. یو این ایچ سی آر پرون په یو بیان کې وویل وروسته له 2 ساعته چې کډوالو په اوبو کې سفر وکړ، قاچاقبرانو هغوی بلې لویې کښتۍ ته ولېږدول. د بیروبار له امله دا نسبتا لویې بیړۍ ډوبه شوه. په 140 ژغورل شوو کې 30 سړي، 3 ښځې او 1-3 کلن ماشوم دي. په دوی کې 30 د سومالیا، 12 د ایریتریا، 6 مصریان او 1 هم سودانی دی. او د اروپایي ټولنې د اسرائیل له مخې تیر کال اروپایي هیوادونو تر 3,33,000 ډیرو کډوالو ته پناه ورکړې او اروپایي ټولنې ته تر 1 میلیون ډیر کسان د پناه اخیستلو لپاره ورغلي وو. د اروپایي اسرائیل دفتر پرون وویل چې 3,33,350 کسانو ته تیر کال نړیوال مسؤلیت ورکړل شو چې دا شمېر تر وړم کال 2.5% کې زیات دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که غواړی بیا هم دا خبرونه ولولې دي ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د کابل د تېرې سېشنبې د ورځې د برید عاملانو په وړاندې د حکومت د جدي اقداماتو لپاره غوښتنې په زیاتېدو دي.
پکار ده چې د دغه ستر جنایت ملګرو ملتو ته دوسیه ورکړو او خپل خارجي ملګري ته.
افغان امنیتي چارواکي وایي لومړنۍ څېړنې ښیي چې دا برید له پولې اخوا حقاني شبکې او لشکر طیبه تنظیم کړی و.
تقریبا نام افغانی که در طول تمام عملاتی که در داخل افغانستان صورت میگیره این نادست دارن، همین قسم دیگه عمل نادست دارن، لشکر طیبه.
د افغانستان د مدني ټولنو یو شمیر غړي وایي که په نظام کې دننه له وسلوالو مخالفینو سره همکاري ونه شي هغوی د خونړیو بریدونو توان نه لري. دغه راز د خپرونې پر دې موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ژوند په شیبو کې او د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام درته خپرو او پر دې سربیره به سعودي عربستان ته د امریکا د ولسمشر د وروستي سفر له جزئیاتو مو خبر کړو. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي له امنیت شورا غوښتي دي چې د کابل د سیشن بي د ورځې د برید مسؤلانو پر ضد لاس په کار شي. په هغه بیان کې چې تېره شپه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ځانګړي استازي له لوري خپور شو ویل شوي دي چې له هغوی سره د سخت چلند وشي چې د یاغیانو مشرانو ته یې پناه ورکړې ده. د کابل وروستی برید ظاهرا له 2001 میلادي کال را په دې خوا د افغانستان په پلازمینه کې تر ټولو خونړی برید ګڼل شوی دی. احمد شیبر پرې رپورټ لري.
ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان حکومت د کابل د سیشنبې د ورځې د برید د تحقیقاتو نتیجه اعلان کړي. امنیت شورا په تیرو دوو ورځو کې له دفاعي او امنیتي ادارو غوښتي وو چې د دې پیښې په اړه د خپل تحقیق نتیجه ژر تر ژره ور وسپاري. د سیشنبې پروس په کابل کې موټر بم چاودنې او ورسره نښتې 48 تنه ووژل او 324 نورې ټپیان کړل. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان نمائندګي په یو بیان کې چې د کابل د پیښې په ارتباط خبر کړی دی د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې د هغو پر ضد جدي او اغیزمن ګامونه واخلي چې د طالبانو مشران ساتلي او هغوی ته پناه ځایونه ورکړي دي. د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس امرالله صالح ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید د کابل د برید مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کړي.
د دغه ستر جنایت ملګرو ملتو ته دوسیه ورکو، خپل خارجي او ملګري ته او خاصتا امریکایانو او اروپایانو ته وښایو چې دا عادي پیښه نه وه. تاسو وګورئ اوس پورې د افغانستان د دولت لخوا ملل متحد ته کوم لیکل شوی دوسیه نه ده ورکړل شوې ده چې دا جنایت تر شا څوک دي، د چا لاسونه دي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په کابل کې د سیشنبې تر برید وروسته په یوې اعلامیې کې دا پیښه وغندله او ویې ویل چې غړیو هیوادو پر دې ټینګار کړی دی چې د دې حملې عاملان او هغوی چې د دې برید شاته دي باید محاکمې ته راکاژل شي. د ملګرو ملتو امنیت شورا ویلي دي چې دا ډول بریدونه به د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر مخه ونه نیسي. خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کتونکي په دې باور دي چې د کابل روسي پیښه به د سولې پر روانو هڅو ناوړه اغېز وکړي. احمد شاه سپر وایي
متاسفانه د غمجنه پیښه د سولې پر روان باندې سناڅه منفي اثر هم اچولای شي. د موقت وخت لپاره ممکن د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې څه خلل زیات شي، څه فاصله ایجاد شي او ممکن دا څېړنې داسې وشي چې د دې افراد پر پاکستان خاصتا واچول شي.
د کابل د برید په لومړۍ ورځ د افغانستان اجرایي رئیس پاکستان ته سفر وځنډاوه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف عبدالله ته بلنه ورکړې وه چې د می په دوهمه او درېمه اسلام آباد ته ورشي. که څه هم طالبانو د کابل د برید مسؤلیت ومانه چې اکثر قربانیان ملکیان و، خو د اجرایي ریاست له پریکړې وروسته ډیری افغانانو داسې باور وکړ چې د دې حملې تر شا اسلام آباد لاس لري. د کابل د تروریستي پیښې د هر اړخیزو تحقیقاتو د نتیجې تر اعلان مخکې د ځینو څېړنو له مخې څرګنده شوې ده چې حقاني شبکې د پاکستان له لشکرې طیبه ډلې سره یو ځای د برید د ډیورنډ پورې غاړه تنظیم کړی و.
ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان حکومت د کابل د سیشن بي د ورځې د برید تحقیقاتو نتیجه اعلان کړي. پرون په کابل کې افغان امنیتي چارواکو وویل لومړني تحقیقات ښیي چې دغه برید له پولې اخوا د حقاني شبکې او لشکر طیبه تنظیم کړی و. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند کابل امنیه قمندان او د کابل د امنیت رئیس په یوې خبري غونډه کې دغه پیښې د څرنګوالي په اړه نور معلومات له رسنیو سره شریک کړل. حدیث پردیس پرې رپورټ لري.
په کابل کې د سه شنبه ورځې د خونړی برید په وړاندې د غبرګونونو په دوام یو شمیر مدني فعالانو د غبرید جنگي جنایت وباله. مدني فعالانو د چهارشنبه په ورځ د وی خبري ناستې پر مهال ادعا وکړه چې په افغانستان کې د نظام دننه ځینې کړۍ له وسلوالو سره د ورانکار کړنو په ترسره کېدو کې همکاري کوي. مدني فعال شکیب کامجو وایي دا امکان نه لري چې وسلوال دی په نظام کې دننه د نفوذي کسانو له همکارۍ پرته د سه شنبه
مخیل دی چه دی مدنی فعالانو دی غبرگونونو پا راپور رواخلو حدیث پردیس دی افغان امنیتی چارواکو دی ورسته و ترگندونو نور حالو را میکوی.
د کابل د امنیت رئیس محمد عمر عزیزی وایي بریت حقانی شبکې او لشکر طیبه له پولې اخوا تنظیم کړی وو او ښایي د دغه حملې پر پلانې په میاشتو کار کړی وي. د یوې لومړنۍ څېړنې همدا ښیي چې د دې حملې شاته د حقانی بدنامه شبکه چې په افغانستان کې په ټولو حملو کې لاس لري په دې حمله کې هم دوی لاس درلود. لشکر طیبه هم لاس لري او د دوی اړیکې له سرحد اخوا دي چې موږ ټولو ته معلومه ده. تر اوسه دغه موضوع تثبیت شوی او وروسته چې کله څېړنې بشپړېږي معلومات به شریک شي. د غبریت په افغانستان کې دننه او بهر ګڼ غبرګونونه هم راوپارول. په ورته وخت کې نظامی کارپوهان بیا ویل کومه چې د غبریت په پاکستان کې تنظیم شوی وو افغان حکومت باید ژر تر ژره له پاکستان سره خپل مشکلات حل کړي. د پوځي چارو کارپو باری آریز وی افغانستان اوس په دې موقعیت کې نه دی چې له پوځي لارې له پاکستان سره خپلې ستونزې حل کړي.
ضرورت په دې اشد دی چې اول باید د پاکستان سره مسالې هاو سي او ورپسې د طالبانو سره چې هغه کورنی خلک دي د هغو سره امکان شته توافقات رامنځته کړي. د پاکستان دا مهم.
د سیاسي چارو یو بل کارپو اساق اتمر بیا د افغان امنیتي ځواکونو پر رهبرۍ انتقاد کوي. ښاغلی اتمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر هغې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په مشرۍ کې بنیادي تغییرات رامنځته نشي په افغانستان کې د ثبات ټینګېدل به ستونزمن وي.
بیا به هم حدیث پردیس ته غوښ شو چې د افغانستان د مدني ټولنو د یو شمیر غړو د پرونیو څرګندونو څرګندونو په ارتباط یو راپور ترتیب کړی دی. د مدني ټولنو یو شمیر غړي وایي په نظام کې دننه له وسلوالو مخالفینو سره که همکاري ونه شي هغوی د خونړیو بریدونو توان نه لري.
په کابل کې د سې شنبه ورځې د خونړي برید په وړاندې د غبرګونونو په دوام یو شمېر مدني فعالانو د غبرید جنگي جنایت وبله. مدني فعالانو د چهارشنبه په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال ادعا وکړه چې په افغانستان کې د نظام دننه ځینې کړۍ له وسلوالو سره د ورانکاره کړنو په ترسره کېدو کې همکاري کوي. مدني فعال شکیب کامجو وایي دا امکان نه لري چې وسلوال دی په نظام کې دننه د نفوذي کسانو له همکارۍ پرته د سې شنبه د ورځې په څیر خونړي بریدونه وکړي. دیوی دی ملی والی د حکومت لمشانو غوښتنه کوي چې په نظام کې دننه د تروریستانو د داخلي همکارانو د پیژنګلوي په برخه کې عملی اقدامات وکړي او د دوی د محاکمه په برخه کې فوري او جدي اجراءات وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې په نظام کې د وسلوالو د نفوذي کسانو د موجودیت په اړه دا ډول اندېښنې مطرح کیږي، بلکې تر دې وړاندې ځینو مطرح او سیاسي څیرو هم په نظام کې د وسلوالو د فوزی کسانو پاړه ویلی وو او په دې برخه کې د حکومت د جدي او عملی اقداماتو غوښتنه کړې وه. د سه شنبه په ورځ په کابل کې د زورور موټر بمی چاودنې له کبله 48 کسان ووژل شول او 340 تنه ټپیان شول، چې د کورنیو چارو وزارت بیا دا تایید کړه چې دغه پیښې په باب له وسلوالو سره له داخله همکاري شوې وه. په ورته وخت کې مدني فعال احمد الله ستانکزی بیا وایي هر څوک چې بیګناه افغانان وژني دا د ټولو مسؤلیت دی چې له هرې ممکنې لارې مخه ونیسي.
تراشئ د تروریزم ضد باید مبارزه کې د افغانستان خلکو سره یو شي او دا تنه مبارزه د افغانستان د خلکو نه ده، باید د ټولو مبارکو ده. مونږ نشو کولی چې منایس دي لکه د خوخه دیوال دی په مقابل کې ودرېږي.
د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ بیا وایي ولسمشر د هغو په اړه چې د نظام په داخل او یا بهر کې له وسلوالو سره همکاري کوي جدي اقداماتو ته ژمن دی. د ولسمشر د وایان مرستیال دوا خان مینپال د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم دا رد نه کړه چې ګواکې له داخل څخه د وسلوالو مرسته کیږي، خو وایي ولسمشر ژمن دی چې د هرې قطرې بېګنا وینې تویونې انتقام به اخلي.
مردانه را دوشی له داخل سره به همکاري نه ور سره ولی وړاندې باندې د افغانستان ولسمشر چې دی او قاطع دی. د افغانستان حکومت دریځ ډیر واضح او ډیر جدي دی. پر پیښو باندې څېړنې کیږي او په پیښه کې په لاس لرلو که هر څوک ملوثي دي اقدامات او په وړاندې به جدي غبرګون ښودل کیږي.
مدني فعالانو د یوې اعلامې په خپرولو سره له خلکو او نورو مدني فعالانو وغوښتل چې نور په هیواد کې د بیګنا وینې تویونې په اړه چوپ پاتې نشي. دوی همداراز انتقاد وکړ چې حکومت باید د کابل د سې شنبه د ورځې د خونړۍ حملې وروسته په هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی وای.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
فدین زیاد ایران باید چه شوشی واگونی سخوا امیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د دې پروګرام نن ورده په پروګرام کې بیا هم د کابل وروستي خونړي امبریت په پام سره په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت او د غرزده چې د بریډ په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو څه اغیز وکړي د موضوع چېل کې تاسو هم کولای شئ چې د پروګرام ته ټلیفون وکړي او په دې اړه خپل نظر د ازادي رادیو لارې له نورو سره شریک کړي. بیا هم د کابل په خونړي بریډ په موضوع کې تم کېږو. د کابل د سیشن بی د ورځې خونړۍ حملې په ټولنیزو شبکو ځانګړي توګه فیسبوک کې د افغان کارکوونکو ترمنځ ډیر شور راپورته کړی. له پیژندل شوو سیاسي څیرو نیولې تر مدني او سیاسي فعالانو او ان د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم بهرني روزونکو پر دې برید عکس العملونه ښودلي دي. اجمل ان په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د فیسبوک افغان کارونکو د سې شنبې د ورځې رئیس د کابل پر خونړۍ حمله پر تبصیرو بوختي. لا مخلکو نیولې تر سیاستوالو، مدني فعالانو، ورزشکارانو او د ټولنې د نورو بیلابیلو طبقو خلکو د کابل پر دې خونړۍ حمله چې تر اوسه پورې پکې د څلور شپېته کسانو وشل کېدل تایید شوی نظر څرګند کړي. پوخانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف چې د حراست او سواد د شورا له مشرانو هم دی له اوسنیو افغان چارواکو وخت چې د دښمن په پیژندنه دی بیا خبر وکړي او تر دې زیات دي فرصتونه لاسه نه ورکړي. سیاف چې تر دې مخکې هم د طالبانو پر ضد تند دریز نیولې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دښمن له بخنې او انساني ارزښتونو سره بلد نه دی. د ملي امنیت پوخانی رئیس او د زرغون بهیر مشر امرالله صالح هم پر خپل فیسبوک پاڼه ورته دریز څرګند کړی وای د هواري لار د طالبانو زپل دی. وحید عمر شیو محل د پخانی افغان ولسمشر ویاندو پر خپل فیسبوک پاڼه ویلي د هواري لارا جګړه ده، کله ناکله جګړه په یوارتیا بدلیږي او جنگ په جنگ پای مومي. د ملي امنیت پخانی رئیس رحمت الله نبیل بیا لیکلي که حکومت د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې رښتینی او جدي وینو انس حقانی چې سراج الدین حقانی ورور او پر اعدام محکوم شوی دی سبا اعدام کړي. د افغان ولسمشر اشرف غنی عکس العمل هم په فیسبوک کې دا دی چې د خپل خلکو د هر ساسکی وینې قچ په واخلو. افغان رسوان لیکونکو اباسین بریال پر خپل فیسبوک پاڼه لیکي وس اصلي خبره دا ده چې د دښمن په مقابل کې د مقابلي اړخ څنګه دی کاملا کمزوره. دا د حل لار نه ده چې دښمن ته عذر وکړي، ځان سنبال کړي او د دفاع په بڼه فکر وکړي. د سه شنبه د ورځې لبرید وروسته د سولې د شورا پر اعلامیه هم پر فیسبوک کې ډېر انتقادونه شوي، په ځانګړې توګه پر هغه برخه چې پکې طالبان سیاسي مخالفان بلل شوي نه ترهګر. د غنو افغان ځوانانو لخوا د فیسبوک پر پاڼو هغه کمپاین هم زور اخیستی چې په روختونونو کې د پیښې د ټپیانو لپاره وینه ټولوي. په دې منځ کې یو داسې بهرني هم د افغانانو سره خواخوږي ښودلی چې یوازې پنځه میاشتې مخکې د دې هیواد له ګډوډیو سره آشنا شو. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم جرمني روزونکي پر خپله فیسبوک پاڼه له طالبانو غوښتي چې دا ډول بریدونه دې ودروي. نوموړي د فیسبوک د شبکې له بنسټ ایښودونکي مارک زوکربرګ هم پوښتنه کړې چې د کابل او بروکسل ترمنځ توپیر په څه کې دی، ولې فیسبوک له افغانانو سره خواخوږي نه لري او ولې موږ نشو کولای چې د خپل پروفایل عکس له افغانانو سره د خواخوږۍ په دود بدل کړو. فیسبوک د مارچ په میاشت کې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د تروریستي بریدونو پر مهال د دې شبکې کارونکو ته دا امکان برابر کړی و چې د خواخوږۍ په دود یې کولای شول خپل عکسونه د بلجیم له بیرغ سره یو ځای کړي.
دغه راز د کابل خونړي برید د غندنو په ترڅ کې پرون په مهترلام کې هم په یوې پراخه غونډه کې دغه برید وغندل شو او د غونډې برخوالو له افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. د ازادي راډیو خبریال شمه مچین وره پرې رپورټ لري.
دغه غونډه چې د چهارشنبې په ورځ د لغمان په مرکز کې جوړه شوې وه د دې ولایت په سلګونو ځوانانو، قومي مشرانو او دیني علماو پکې برخه اخیستې وه. د لغمان ولی عبدالجبار نعیمي د دې ولایت له ولسونو څخه مننه وکړه چې په یو غږ یې د خپلو امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړ.
په دې اجتماع کې زموږ علما کرام، قومي مشران او د ولایت ولسوالیو څخه راغلي ټول مخور نن هغه د کابل پیښه وغندل او د دغه پیشی د غندونو سره سره خپل د هواد د نظام لا تړ غوند د خپل د مسلح قواو په حمایت کې ټول خپل لاسونه پورته کړل او خپل ملاتړ یې خپل تشویق یې د ټولو مسلح قواو څخه اعلان کړلی او ټول هغه کړنې ناروا عملونه چې د مخالفینو لخوا کېږي هغه یې په کلکه وغندل او د هغوی په مقابل کې د خپل قواو سره یو ځای د درېدلو اعلان وکړل.
په دې غونډه کې د نورو ویناوالو سره په خوا کې د علماو په سازولۍ مولوي محمد یونس شمخیل په خپلو خبرو کې وویل همدا امنیتي ځواکونه دي چې د خپل سر په بدله د دې خاورې او هیوادوالو نه دفاع کوي.
او دار میں شاعر اللہ جی دے بے حفاظت کی تو لہٰذا من سکا چلے دے ہمرا تڑ کرے او بیا نو لہٰذا سب پکر سروان چے زمان ندی سواکنا او زمان کا اردو ملی او زمان چلے تمام سواکنا او دے پکر وردی او منگا سروالا دی.
دارنګه د غونډې برخوالو د کابل روسي خنړۍ پیخه هم په کلکو ټکو وغندله او زیاته کړه دغه ډول بریدونه چې همیشه مسلمانان قرباني شوي د اسلام سره په ټکر کې دي. دوی زیاته کړه اولس اوس په دې پوه شوی چې یو شمېر وسلوالې ډلې د اسلام د نوم څخه په استفادې کله په یو او کله په بل نوم د نورو بهرنیو استخباراتو د ګټو لپاره په هیواد کې جنګیږي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
ازادي راډیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربېره د غرض لویو ښارونو کې د اف ام په 15.5 په هم اوریدلی شئ. په کندهار کې د صحي علومو انسټیټیوټ ته د نجونو لیوالتیا زیاته شوې ده. د کندهار په خصوصي صحي علومو په انسټیټیوټ کې او د غرض ویل کېږي چې په سلګونو نجونې د عالي قابلګۍ او نرسنګ په برخو کې زده کړې کوي. محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
دا مهال د کندهار په یوه دولتي او دوه خصوصي صحي علومو په انسټیټیوټ کې سلګونو نجونې د عالي قابلګۍ او نرسنګ په برخو کې زده کړې کوي. مخکې د صحي علومو په انسټیټیوټ کې د هلکانو په پرتله د نجونو شمیر کمرنګ و، خو اوس یې شمیر زیات شوی. هغه نجونې چې دا مهال په قابلګۍ او نرسنګ څانګو کې زده کړې کوي وایي چې د خپلې خاصې علاقې له مخې یې دغه څانګې انتخاب کړي. وړانګه چې د کندهار د صحي علومو د انسټیټیوټ د قابلګۍ د څانګې محصله ده، په صحي برخه کې کار یو سپېڅلی مسلک بولي او وایي چې غواړي ټولنې ته خدمت وکړي.
دا لیوالتیا هم په دې خاطر باندې پیدا شوله چې دا اول خدای یو ډېر پاک مسلک دی او بیا د غسخ وروسته دا د ښځو لپاره یو ډېر لوی خدمت دی چې موږ باید وکړو. او بل دا چې په دې بخش کې ډېر ضرورت و داسې کسان ته چې باید ښځو لپاره خدمت وکړي، نو په دې خاطر باندې زموږ د پامیل هم دا خوښه و چې موږ باید دلته راسو او زده کړو. نو په دې خاطر
فریبا چې د کندهار د صحي علومو په انسټیټیوټ کې د نرسنګ په څانګه کې زده کړې کوي، نو موري وايي غواړي د مور او ماشوم د روغتیا په برخه کې خدمت وکړي او کول سوالوي ته هم ضرورت پیدا سي لا به هم په پراله کا سره دنده تر سره کړي.
ازما فکر سره ډیر مثبت بدلون راځي. که څه هم چې موږ شپخانه ته ولاړ څنګه نارینه وپورې نسبت ورشوځو ته د نرسنګ بخش ته ډیر ضرورت شته. او بیا موږ هم تر خپل حد پورې ډیر کوشش کوو چې مور او ماشوم ژوند وژغورو. که څه هم زموږ په واسه یا هم د قابلګانو په واسه زموږ د نسو څخه یوه دوره پیلن فارغه شوې ده او هغوی هم اوس د ځینې په کلینیکو کې کار کوي. د مور او ماشوم روغتیا ته ډیره پاملرنه کړې ده. ځینې هم په شپخانه کې کار کوي. که چېرې موږ هم دا دوره فارغه شو کېدای شي تر لا هم زیات خدمت او ډېر ستونزې چې د هغه به کم سینې هواره بسي.
د کندهار د صحي علومو د انسټیټیوټ مرستیال ډاکټر توریالی وبدی وایي چې دا مهال د کندهار په یو دولتي او دوه خصوصي انسټیټیوټ کې د 255 په شاوخوا کې انجینې په نرسنګ او عالي قابلګۍ کې زده کړې کوي. ښاغلی وبدی هم وایي چې اوس مهال د انجینو لیوالتیا دغه برخه ته زیاته شوې. د وبدی په خبره چې دغه انجینو په فارغ کېدو سره به په شهر او ولسوالۍ کې د مور او ماشوم د روغتیا په برخه کې موجوده ستونزې له منځه ولاړې سي.
مشتاسي د کلو بندو ته ورسو د لری پرتوسی متعدد هلته روغتیایی خدمات ډیر کمزوري وي. یعنی د پخوا په پرتله اوس کله چې موږ وینو چې په هر ولسوالۍ کې په هر صحی مرکز کې موږ اطمان یو قابلای او ان شاء الله پاینده کې به یو نرس موږ ولرو چې دا معلومدار د مور او د ماشوم د مړینې د کچې په راکمولو کې دا به ډیر مؤثر رول ولوبوي. دوی به مندو ته او ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي په هغه ځای کې چې پخوا هلته لاسرسی نه و د صحي سهولتونو ته.
که څه هم چارواکي په تیرو څو کلونو کې د نرسنګ او قابلګۍ په برخه کې د سلګونو نجونو د فراغت خبره کوي، خو لا هم د کندهار په لیرو پرتو سیمو کې د مور او ماشوم د روغتیا په برخه کې ستونزې نه دي حل سوي. په ډیرو سیمو کې یا خو روغتیایي مرکزونه نسته او هغه ولسوالۍ چې روغتیایي مرکزونه لري ډیری یې له نارینهو پرته ښځینه روغتیا پالانې نه لري.
اتنی می بجی شو او اوس حدیث پردیس د افغانستان او نړۍ د ساتي مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کوي.
په خې حکومت والی کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی وایي باید د طالبانو زنداني مشران اعدام شي. تیر کال په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د نورو جنگي الوتکو په نسبت امریکایي بی پیلوټ الوتکو ډیر بریدونه کړي دي. چین د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ کوي. د غشمنه چینایي چارواکو په پیکینګ کې د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په خبرو کې کړی ده. روسیا وایي د افغانستان د وضعیت په اړه له ناټو سره نظر ورته دی. ټاکل شوی ده چې نن د خلیج د همکاریو شورا غونډه په ریاض کې پرانستل شي. د امریکا سترې محکمې حکم کړی چې ایران باید نږدې 2 میلیارد ډالر له خپلو کنګل شویو پیسو د هغو کسانو کورنۍ ته ورکړي چې په هغه تروریستي بریدونو کې وژل شوي چې تهران پکې لاس لري. ټاکل شوی ده چې نن په کویت کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د یمن د سولې خبرې بیا پیل شي. د کډوالۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي داسې ویره شته چې تېره اونۍ په مدیده ترانې سمندر کې بیړۍ د ډوبېدو له کبله تر 500 پورې کډوال وژل شوي وي. او د اروپایي ټولنې د احصایې له مخې تیر کال اروپایي هیوادونو ته تر 3,150,000 ډیر کډوالو پناه وروړې ده.
کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې وګورئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ، ازادي راډیو ټکی کام. ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. دا د موسیقي دوتار لاده چې که وړي په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړئ. د خبرونه په ورستۍ برخه کې د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام کې پر دې علي ډېری خبرې شوې دي. اساسي او بشري حقوقو بل اونیس پروګرام هم د خبرونه په ورستۍ برخه کې درته خبرو. دغه راز د په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې سعودي عربستان ته د امریکا د ولسمشر د ورستۍ سفر او د هغه هیواد له چارواکو سره د خبرو او د کوهنور د الماس په د جنجال په اړه هم یو راپور لرو. د هند حکومت هم هڅه پیل کړي چې د الماس بیرته له انګلستان څخه ترلاسه کړي، خو لومړی ریاست ته د امریکا د ولسمشر براک اوباما د وروستي سفر په اړه مطلب راخلو. د امریکا ولسمشر براک اوباما د سعودي عربستان د سفر په پیل کې د هغه هیواد له پاچا او د متحده عربي اماراتو له ولیعهد سره وکتل. د راپورونو له مخې د ایران، بحرین، لیبیا او د داعش د ګواښونو مسله د دې خبرو د اجنډا په سر کې وتمه ده چې نن به ولسمشر اوباما د خلیج د همکارۍ د شورا په غونډه کې برخه واخلي او د سیمې یو شمېر نورو مشرانو سره به هم وګوري. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان سره پرون د ایران او د داعش د ګواښونو په ګډون پر یو شمېر امنیتي موضوعاتو خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي باراک اوباما د عربستان له پاچا سره د لیدنې پر مهال په عربستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د عربستان ته د باراک اوباما څلورم سفر دی او ویل کېږي چې د ولسمشر په توګه به شایي سعودي ته د اوباما وروستی سفر وي. اوباما غواړي چې د خلیج عربي هیوادو ته ډاډ ورکړي چې واشنگتن د دغو هیوادو د امنیت په برخه کې همکاري ته ژمن دی. د امریکا ولسمشر تیره شپه د عربي متحد اماراتو له ولیعهد شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره هم د خلیج د غړو هیوادو د همکاري د شورا د غونډې ترڅنګ خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا ولسمشر د منځني ختیځ په اړه د اماراتو له ولیعهد سره خبرې وکړې او دواړو لوریو د یمن پر سیاسي حل ټینګار وکړ او د دې ملاتړ یې وکړ چې نړیوال د لیبیا د نوي حکومت ملاتړ وکړي. د عربستان له پاچا او د عربي متحد اماراتو له ولیعهد سره د اوباما خبرې د تړلیو دروازو تر شا وشوې چې ډېر لږ جزئیات یې خپره شوي دي. ریاض نن د خلیج د همکاري د شورا کوربه دی چې په دې کې به د سعودي، کویت، قطر، عربي متحد اماراتو، بحرین او عمان چارواکي برخه واخلي. د ریاض په سفر کې له اوباما سره د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر، د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس، د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې مشر جان برنان او یو شمېر نور چارواکي ملګري دي. اشتن کارتر پر یاس کې تیر ورځ وویل چې واشنگتن د خلیج د همکاري د شورا له غړیو هیوادو سره د وسلو په برخه کې ډېره همکاري کړې ده. موږ د خلیج د همکاري له شورا سره د مهمو دفاعي تجهیزاتو د ورکړې په برخه کې عمده ګامونه اخیستي دي چې له تیر مې میاشتې راهیسې تر 30 میلیارد ډالر ډېر ارزښت لري. په دغو کې شپږ شپېته زره رهبري شوي وسلې دي چې د خلیج د همکاري د شورا غړي هیوادونه د داعش پر ضد کمپاین کې اړتیا ورته لري. که څه هم سعودي عربستان د امریکا نږدې متحد دی، خو په روسیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې ریاض ګواښ کړی دی که چیرته کانګرس دا سند وڅېړي چې عربستان د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 12 نیټې په بریدونو کې لاس درلود، په امریکا کې به خپله شتمني چې د میلیاردونو ډالرو ارزښت لري وپلوري. د سپتمبر د 12 نیټې اکثر برید کوونکي د عربستان وو. په روسیو کې د امریکا له ولسمشر څخه یوې مجلې پوښتنه وکړه چې سعودي عربستان د امریکا رښتینی دوست دی. اوباما په ځواب کې وویل چې دا موضوع پیچلې ده.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
د امریکا غاښنا رادیو خبرتیا مولا ازادي رادیو اوریده. اوس ته ازادي رادیو خبرونه اوري. د سهار لوو بجو مخبرونه پیل کړي، تر ماخام وو بجو پوری دوام کوي. مخیله دي چې دوه اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي. د اساسي او بشري حقوقو او د غراز جون په شیبو کې د کوهینور د الماس د لنجې په اړه راپور راوخلو. د هند حکومت وایي چې له بریتانیا به د کوهینور الماس د بیرته ترلاسه کولو لپاره هڅې وکړي. مخکې د هند د لوی څارنوال مرستیال د هیواد سترې محکمې ته ویلي وو چې دغه قیمتي غمی چې ارزښت یې نه دی تعین شوی، انګلستان ته په سوغات ورکړل شوی دی. د هند د لوی څارنوالۍ مرستیال د هغو فعالانو ادعاوې بې ځایه بللې وي چې د کوهینور د بیرته غوښتنې لپاره یې کمپاینونه پیل کړي وو. ویلي وو چې دا غمی انګلستانو د هند لوی وچ د اشغال په مهال اغلا کړی وو، خو د هند حکومت خپل مخکنی دریز بدل کړی دی. نور تفصیل د فرشا جلال زی په راپور کې اوري.
ډېر هندوان د کوهینور په نوم د الماسو د دې غمی بایللو ته پر خپل هیواد د برېټانیا د استعماري سیاست د واکمنۍ د سمبول په سترګه ګوري. په هند کې له ډېرو کلونو راهیسې د دې غمی د بیرته ستنولو لپاره سیاسي مبارزه روانه ده. د هند لوی څارنوال د مرستیال دی خبرې چې انګلستان مجبور نه دی چې د الماسو دا غمی بیرته هند ته ورکړي، ځکه د ده په وینا هغه انګلیسانو ته د سوغات په ډول ورکړ سوی. تیره اونۍ ډیر خلک حیران کړل، خو د هند د کلتور وزیر د سه شنبه په ماښام یوه اعلامیه خپره کړه. وی ویل چې په دې اړه به خپل دریځ وروسته څرګندوي. په خبر پاڼه کې ویل شوی و چې د هند حکومت به د خپل دې میراث بیرته ترلاسه کولو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. د کوهینور په نوم د الماسو دا غمی چې وخت 108 قیراته و، د هند د لوی وچې د اشغال پر مهال انګلیسانو ته په لاس ورغی او د هند په ګډون څلور هیوادونه یې د مالکیت ادعا لري. په هند کې د بشري حقوقو او عدالت جبهه په نوم یوه غیر حکومتي اداره مبارزه کوي او له انګلستانه غواړي چې د کوهینور په نوم د الماسو دا غمی هند ته وسپاري. د کوهینور غمی اصلي ځای مرموز پاتې دی، خو څلور هیوادونه افغانستان، ایران، هند او پاکستان یې دعوا لري. دا غمی د فاش له شاهي کورنۍ د افغانستان شاهي کورنۍ ته ورکړ سوی و، او کله چې پاچا دوست محمد خان هند ته وتښتید، هغه د پنجاب مهاراجا رنجیت سنگ ته ورکړ. باور پر دې دی چې دا غمی پر نارینه و ښه قدم نه لري او د بدبختۍ سبب ورته کیږي. نو له دې امله کله چې انګلستانو ته په لاس ورغی، د انګلستان د ملکې په تاج کې ځای پر ځای کړ. دا غمی تر 2002 میلادي کاله د انګلستان د ملکې وکتوریا په تاج کې و، خو د هغې تر مړینې وروسته دا غمی د لندن په برج کې نندارې ته ایښودل سوی دی. د برېټانیا صدراعظم ډیوید کامرون هند ته د خپل وروستي سفر پر مهال وویل چې کوهینور به له انګلیسانو سره پاته سي. ډیوید کامرون وویل که موږ یو شیستون کړو نو بله ورځ به ګورو چې زموږ ملي موزیم تش سوی دی.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته زه سید کمال شاعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي او لوی شارونه کې په 0.15 سپاره روشانه اوازه اوریدلی سي. قدر مون اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بیان د ازادي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د څنګه مسؤل حبیب الرحمن ملک ساده دی. ملک زاده صاحب شرغلست
مننه سلامونه تاسو ته استاد رادونه د افغانستان ولسته خلکو می سلامونه وړاندې کوم.
ملک زاده صاحب، کاوریدونکو ته د بیان ازادي تعریف کړئ چې د بیان ازادي څه معنی او مفهوم لري.
په آزاد توګه او د مسؤلیت په در کول او وینا کول، سګوختل، نقد او خبرو کول ته د بیان ازادي وایي، یا هم په آزاد توګه په چاپی، صوتی او تصویری بنه نظر سرګندول ته د بیان ازادي ویل کیږي.
ډیر مننه که اوریدونکو ته د بیان د ازادي د اهمیت په اړه معلومات ورکړي.
پرته له شکه د بیان ازادي یو لوی مادي او معنوي نعمت دی چې الله جل جلاله انسانانو ته ورکړی دی. د بیان ازادي له ښه اهمیت څخه برخوردار دی، لکه چې هر څوک کولی شي خپل نظریات په آزاده توګه بیان کړي او کوم ممانعت ورته پیدا نشي. د بیان ازادي یو خود مختاره اراده ده چې یو څوک کولی شي یا هر څوک کولی شي چې هغه عمل ترسره کړي، یا هم مثال د خبرې یو عملی یا خبرې یا فکر کې یو ویناوي یا هم څوک واړي ووایي کولای شي. هیڅوک نشي کولای چې هغه له هغه ویناو نه معنی کړي.
ملک زاده صاحب، د بیان ازادي له څه ډول محدودیتونو سره مخامخ ده؟
لکه څنګه چې ما وویل، هر څوک حق لري چې یو څه ووایي، یعنی موږ حق لرو هر څه وغواړو ویلای سو، مګر پرته له دې چې جامع ته صدمه ورسوي. مثال د خبرې موږ که څه وغواړو هغه امنیت ملي ته صدمه ورسوي، درته د بیان ازادیو ته محدودیت پیدا کیږي. که څوک غواړي په اوسه باندې خبرې وکړي یا نظر ورکړي، هغه عمومي نظم ته صدمه ورسوي یا عمومي نظم له بینه ویوسي، درته ښکاره خبره ده چې محدودیتونه ورته پیدا کیږي. او که څوک غواړي چې مثال عمومي اخلاق ته صدمه ورسوي یا جامع ته عمومي اخلاق بد اخلاق ورته پلاره کی، درته حتما ورته یو څه محدودیتونه پیدا کیږي.
قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زموږ مو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا پکړم په لاسه واله یا په دالاس واله
وو باندې نورو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بحث وکړو.
فکر چې محکمې له خواږي
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر مون اوریدونکو، بیا هم شرغلست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږیست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. ملک زاده صاحب، د ورستي پښتنې په توګه که د بیان د ازادي د حقوقي تضمین په اړه معلومات راکړي.
د بیان ازادي حقوقی تضمین یو خو اساسی قانون دی او نور وزی قوانین دی چې د افغانستان اساسی قانون اتباع او ته اساسی حق پټوګه پر رسمیت پټوګه پیژندل دی. د افغانستان اساسی قانون د سیمایز هیوادونو په کچا د اتباع او د اساسی حقوقو دوار کړی او له هغه څخه ملاتړ په برخه کې بې ساري اساسي قانون بل شوی دی. د نوموړي قانون د دویم فصل او په څلورویشتمه ماده کې راغلی ده چې ازادي د هر انسان طبیع حق دی یا حق بلل کیږي. هیڅوک نشي کولای چې پرته له قانوني مجاواز پرته څوک له دې حق نه محروم کړي. همداراز د افغانستان اساسي قانون د افغانستان خلکو ته دا حق ورکړی دی چې خپل فکر او نظر له سانسور نه پرته او بغیر له دې چې د دولت څخه اجازه واخلي د ویلو، لیکلو، تصویر او نور وسایلو له لارې اظهار کړي. هر افغان ته دا حق ورکړی دی چې د مطالبو په نشر باندې دولتي مقاماتو ته له مخکې د ښوونې پرته لاس پوری کړي. او همدارنګه د افغانستان اساسي قانون دولت مکلف کړی دی چې تر څو د ملګرو ملتونو منشور د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه او هغه نړیواله تړون چې افغانستان منلې او تصویب کړي رعایت کړي، لکه څرنګه چې نړیوالو اسنادو لکه د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه، مدني او سیاسي حقوقو نړیوالو تړون او د ملګرو ملتونو منشور د بیان ازادي د یو اساسي او بشري حق په توګه منلې ده او غړي دولتونه یې مکلف کړي دي چې خپل خلکو ته د بیان ازادي ورکړي او د افغانستان هم نوموړي تړون منلای دی.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې بیا داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. په افغاني ټولنه کې د موسیقي بیلابیل آلات موجود دي چې یو شمېر یې د ځانګړیو سیمو پورې اړیکه پیدا کوي. موږ په نننۍ خبرونه کې د افغاني موسیقي له هغې آلې څخه بحث کوو چې دا مهال د هیواد په لویدیځ او شمالي سیمو کې مینوال لري. دوتار هغه آله ده چې که د موسیقي له پردو سره وغږول شي ځانګړی کیف لري. درنو اوریدونکو، موږ نن نه خبرونه دوتار ته ځانګړي کړي. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړي او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، دوتار چې تاریخ یې له سلګونو کلونو اوړي، د لوی خراسان په ځمکه پیدا شوې هغه د موسیقي آله ده چې ګڼ مینوال لري. دا آله د افغانستان په لویدیځ او شمالي ولایتونو په یو شمېر سیمو کې غږول کیږي، خو اصلي ټاټوبه یې ایران دی. داسې ویل کېږي چې دا آله د ایران په یو شمېر سیمو کې هم موجوده ده، خو په اوس وخت کې د افغاني دوتار سره یو څه توپیر لري. د کابل ښار یو پخوانی د موسیقي استاد محمد رسول عزیز چې په خپله دوتار غږوي او هم دوتار جوړولی شي، وایي چې دوتار د پخواني خراسان په بیلابیلو سیمو کې غږېده او داسې روایت هم موجود دی چې له اوسني ایران څخه افغانستان ته راغلې ده. له نوموړي سره مو مرکه کړې، د اوریدلو بلنه درکو.
د دوتار تاریخچه تقریبا په شپږ سوه یا اووه سوه کاله مخکې د شاعرانو یا د بعضې سابقه دارانو څه خبرې کړي دي، نو د هغه وخت نه دوتار سابقه لري. په هغه وختو کې دوتار څلور ګوشکې یا درې ګوشکې درلودلې، څلور تاره یا درې تاره درلودلې، یا بالاخره په دې کې یو تار بل افزود شو چې څلور سي. د څلور نه بیا استاد کریم هروي خدای دې وبخښي هغه لس ټاټه نور ورکړل چې لس ګوشکې سي، ټول بیا لاس گوشه کیسی. دا نو ډیر خو تکمیل آلات د موسیقي سره لکه تنبور غندې سوال ستار لري. بیا یو تار ما په کور ابزوت ک چې پنځل ستار سي.
تاسو ولې په کور ابزوت ک؟
ما د څه فکر وکړ تقسیمه چې دا تاوی دي کنه، دا کوک چې تاسو ورته ویل کنه، دا چې دا سیمان آیاری دي کنه په ما راګ باندې دې ته گوشه کی وای. ما یو دا نه بل هم ضرور و چې باید چې تکمیل سي په دا حساب د ساري ګما په دې نساء کې په سر کې چې په دا سب تک کې ده ساو ده سا یو سا ندرلو ده سای پور ندرلو ده سای اول درلو ده بس ما یو دانه بل بروا چو چه سای پورم دلتم گوشه که پیدا سی
اتاس خبر کاری استاس خپل دوتار جوړ کرده
ما جوړ کرده ده دیر خیب دوتار ده خود زبا بدر توقع گوما به بیتا سواز
او اتمن ده گرسته چه رقم دی جوړ که لرگای دی چشنوار
لرگای ده توت نده لرگای من ده ولایت ده سمنگان راور اغا جوړ نه ونه خو مقصد غندامه ورتوی لاس ته چه ده اغا من ده سمنگان راور لته به مخبله کرا کرا سامان لرم کنه راو تیشو برما ورنده اس کنه بدشن سدی دم کرا کرا هم ده سه یو دنه تنبور می پشپک میشت کی جوړ کړ یو دنه تر می دو میشت کی جوړ کړ چې اوس فعلن ساده
جوړول څنګه سخت او کاسان
نجاری کار ده د کندن کری او دا شین چې داخل ده لاس تی صدا په سکنی باندې شکول کیږي ډیر په نرم ډیر په قرار چې مات نسی بیا برمکی گی دا باز زین سر سری دی کنه بیا گوشه کنه واقع کی گی دا کار دا بیا صافا کاری دا یا دو که ایم خوری خراک مرتبه چه غم جوری گی تارگیره کنه دی طول دا دو که نجوری گی
دا غا تارو بارا که لگرات وی دا غا تار چه رقم تار دا
تار سیم دا فولادی سیم مرتبه دیتا نور تارو نغیر دی سیم نن رازی
پاس بلکه دا غا دو تار په کوم ولایت کې ډیر رواج ده او د هغه ولایت په نوم یادیږي
د ولایت هرات کې هرات باسان کې هلته خلک دي ډیر د دوتار کې ډیر ښه مهارت لري لکه مثال کې د محمد د غلام سخی ده غلام حیدر دوتاری د خلک ډیر هلته ښه دوتار نوازندي
دی عزیز په وینا چې د دوتار غږونکي په کابل کې پخوا زیات و خو د نوې موسیقۍ په رامنځته کېدلو سره د غږونکو شمیر کم شوی خو بیا هم مینوال لري د هرات ولایت اوسیدونکی ګل احمد نوری وایي چې دوتار د هرات ولایت د سیمه ییز موسیقۍ هغه آله ده چې ګڼ شمیر مینوال لري نوموړی وایي
مردم هرات در کنار سایر مسایل فرهنګي
د هرات خلک د ګڼو نورو فرهنګي مسایلو سره په خوا کې د موسیقۍ سره مینه لري په ځانګړي ډول دوتار سره هم مینه لري په هر لسو پنځلسو کورونو کې به یو حتمی دوتار لري او په بیلابیلو مجالسو کې به یې غږوي او د موسیقۍ نور آلات به ورسره یوځای کوي دا آله په هرات کې ډیره لرغونې ده او داسې ویل کیږي چې د تیموریانو په دوره کې چې وخت د علم او فرهنګ مرکز و رامنځته شوی په اوس وخت کې داسې شوقیان هم موجود دي چې څلور پنځه ساعته دوتار غږوي او مختلفې نغمې پکې وایي
شروع میکنه تا بعد پنځ ساعت چهار ساعت مکمل نغمه های مختلف دوتار مینمزه کې
خبره که څه هم اوس مهال په افغانستان او ایران کې دوتار ډیر مینوال لري او غږول کیږي خو په لرغونی هرات کې سرلاری کریم هیروی گدا محمد او استاد غلام سخی دی
در هرات ته ورګه گفتین که فرهنگ موسیقی
په هرات کې د موسیقی فرهنگ ډیر پرمختګ کړی خو زموږ هنرمندان بیا له بیلابیلو آلاتو څخه استفاده کوي او محلي سندرې پکې وایي لکه ناوک هراتی چې ځانګړي هراتی سندرې وایي لا هم له دوتاره استفاده کوي همدارنګه غلام نبی زنده دل هم ترې استفاده کوي
چند نفر دیگه که دنوجي او از جمله آوازخوان های بسیار چیز هستند
مشهور سندرغاړی انا بخش چې د دوتار په غږولو کې څو ځله لومړی او دوهم مقامونه ترلاسه کړي وایي چې د دوتار په غږ کې ځانګړی سوز او ګداس پروت دی او بیلابیل ډولونه لري
دوتار د توتو درختونه لاسته راځي توت درختو کندې بوله په پښتو کې په کندې نه یعنی د سې د زردالو ده او کار یې ابریشم ده قدیمه آلاتونه هر خلکو د ځانه قدیمه آلات لري لکه دوتار یا د پښتنو دوتار یا د ازبکو دوتار یا د ترکمنی دوتار هر تایفی د ځانه دوتار لري ترکمنی دوتار کلاسیک آواز ده ضرب نه لري فقط خبر او ش اوریدل کیږي دوتار داسې کار کوي لکه چې تیر زمانه ته لکه جاندار غوندې د اوسنی خلکو ته شي
د چې په اوس وخت کې د دوتار اهمیت څه دی انا بخش وی
تغیر خو یو سره غلې ده متاسفانه اوس افغانستان کې نه نه زموږ هیواد کې یو دلته په افغانستان کې خلکو ډیر سیواد نه لري ساتل شوی ده اوس په افغانستان کې دغه صرف ریتم اور نیول کیږي ریتم یعنی غربي سازونه ډیر لوړ شوی ده یعنی مست شوی ده یعنی قدیمی آلات د هر ځای کې لکه پښتانه یا تاجک یا ازبک یا ترکمن هر ځای کې ده قدیمی آلات اوس بیخی د پاسه پاته دي
دا چې دوتار په رواني لحاظ کوم غیس پرې باسي او استاد محمد رسول عزیزی په کوم وقت کې غږوي، بیا هم استاد عزیزی
په کور کې د شپې چې د لمونځ مې څوک څوک مزاحمت هم ونیسي، د تار خو یو ډېر وړ غږ لري. به کرار په خپل اتاق کې همالته څه تمرین کوم.
کور کې د چا ډېر خوښېږي؟ میرمن هم څه وایي تاسو د تار پاکله؟
بد نه وایي، هغو دې هم خوښ ده، نو موسیقي د هر چا خوښه ده.
کوم خاص فرمایش هم بېدر کوي چې دغه سندره
وګوه؟ هغه خپل روزګار او زندګي کوي، زه خپل موسیقي کار.
غوږ خو بیا ورته نیسي؟
غوږ نیسي، څنګه نه نیسي.
ښه، د دوستانو محفل ته چې ځي، بیا داسې خپلې دغه د موسیقي آلې سره وړي؟
خپل موسیقي چې څه مې دي، یا تنبور یا دوتار، دا ځان سره وړم. ټولو ته معلوم یم، دا به زما دوستان. بیا یو زرنواز چې تبله وي، او یو زه خپله، یو دانه تنبوره چې هغه بیا چالنوم، دغه دروی سر کېږي، وخت چې سر شو تبله هم هغه سره سر کېږي، او دغه بیا نه خپل محفل ډېر ښه ګرم ساتو.
لروانی لحاظ پتا خپل دغه دوتار څومره ښه اغیزه کوي؟ یعنی انسان د کله سړی جګرخونی، بیا کله دوتار وغږوي، هغه جګرخونی دې رفع کیږي؟
داسې یو کار ده ښه، وخت چې په اوداسه او په مانځه باندې یې ښه پاکه اله ده. د موسیقي څه زه څه درته وایم، نو زړم زه خپله 15 کلن یم، تاسو به باور راشي که نه. 15 کلن زما عمر ده. زه چې ژوندی خدای ساتلی یم، فقط د خپل مونځ اودس باید مانځه اودس نه، بیا په وخت باندې غږول د دې دوتار نرم نرم کرار کرار، دا ماته داسې خپل روح ته دا مرکوي چې څه درته وایم.
په دې برخه کې تاسو شاګردان هم روزلی دي؟
ولې، شاګردان لرم، دوه شاګردان دي چې اوس فعلا نسته، دي په خارج کې دي، ډېر ښه کار کوي په لیسه د موسیقي د موزیک. هلته هم یو دوه شاګردان شته دي چې ښه استعداد لري، او دا کار به انشاءالله هغو ته به هم ښه نتیجه وري.
ویدونکو سموږ د دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای تمامېږي. سموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي. سموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
کباب نام ناس پتا مت بیسار خیال سودا کوم تپسې ژړا کوم خجمی تر زړه خنجر نیمش پاسو